څراغونه ډیری وخت مو شوانانو د خیال او شوق لپاره ښه تیز روښانه کړی وي. دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې د هیواد په ډیری سیمو کې ټرافیکي پیښې زیاتې سوې دي چې له امله یې ډیری وخت خلکو ته مرګ ژوبله اوړي.
دوی مینې مای ته راورسېدو. په دې برخه کې درڅه د تاندې څانګې پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د طالبانو د حکومت وایي چې بولا مجاهد وایي د ملګرو ملتونو راپور حقیقت نه لري او د دوی حکومت عمومي افه په ټولیزه توګه عملي کړی ده. هغلی مجاهد نن د خبره په خپل ټویټر شبکې کړی ده. مجاهد زیاته کړی ده چې د انتقام اخیستنې ځینې شخصي او نامعلوم موارد شته دی او د طالبانو حکومت یې په جدي ډول پلټنه کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت نن په راپور کې ویلي و چې داسې معتبر راپورونه یې ثبت کړي دي چې ښایي طالب چارواکو د تېر جمهوري نظام د سلګونو پخوانیو چارواکو وسلوالو ځواکونو له بشري حقونو جدي سرغړونه کړی ده. طالبانو په کابل کې د ایران د نیمه دولتي تسنیم خبري اژانس کاسا ویب لیکونکي نیولې دي. د خبري اژانس نن پر ټویټر لیکلي دي چې محمد حسین ولایتي د شنبه په ورځ د کابل له هوایي ډګر نیول شوی دی. د تسنیم خبري اژانس په خبره ولایتي په قانوني ډول افغانستان ته تللی و او د نیولو په اړه یې ورسره طالبانو هیڅ ډول جزئیات نه دي شریک کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي له خپل سربي سیال الکساندر ویچوچ سره یې پرانیستي صدقانه او ګټوره لیدنه درلوده. هغلی زلنسکي نن پر خپل ټویټر د خبره کړې ده او زیاته کړې ده چې د ملګرو ملتونو منشور د درناوي د پولو د ساتنې او زموږ د ملتونو د راتلونکي په اړه په ګډه روپایي کور کې خبرې وشوې. د اوکراین ولسمشر په خپلو خبرو کې دوه اړخیزو اړیکو پراختیا د دواړو هیوادونو په ګټه بللې ده. په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو په برید کې 11 پوځیان وژل شوي دي. پاکستاني چارواکو نن مشال راډیو ته ویلي چې دا برید نن سهار د جنوبي وزیرستان د شولام خیسو په سیمه کې د پوځ په دوو موټر باندې شوی ده. ویل کېږي چې په دغې وسلوانه نښته کې د یو پوځي چارواکي په ګډون یو لس نور پوځیان وژل شوی دي. د برید مسؤلیت ټي ټي پی تحریک طالبان پاکستان منلی دی او افغانستان د اصولو 20 منډو په توپیر له پاکستان خپله لوبه وبایلله. د پاکستان ملي لوبډلې په خپلې اغېزمنې او چټکې توپ اچونې سره وکړه شو چې افغانستان ته په 122 منډو ماتې ورکړي. افغان لوبډلې د پاکستان د 202 منډو پوره کولو په تعقیب یوازې 95 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل.
د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې په دې غږی کوچولې یو شمیر کورنۍ خپل ځوانانو ته ازادي او د انتخاب حق نه ورکوي. د ځوانانو فردي ازادي سلبول او د کورنۍ لخوا پرې د غوښتنو تحمل کوم ستونزې رامنځته کولای شي او که ځوانانو ته ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي؟ که تر پایه را سره وای دا پوښتنې به مو ځواب شي.
له کاله رانیولې خبرو کولو تر انتخاب او داسې نور ډېر مسایل
چې د حق انتخاب کې دی باید مستقله واوسي.
لویه ستونزه یې همدا ده چې موږ نوي سبق ته نه پرېږدي چې ورشو.
کله چې یو کس د ځوانۍ پړاو ته رسیږي په کور او له کوره بهر د ځینو ازادیو غوښتونکی شي، خو برعکس کورنۍ بیا په دې هڅه کې وي چې ځوانان تل د دوی خبره ومني او د دوی په خوښه ژوند وکړي. له سلیقې رانیولې تر خبرو او انتخابه باید د کورنۍ په خوښه وي. که چیرې کوم ځوان د خپل ژوند په مسایلو کې د کورنۍ ونه مني نو ګستاخ او بیادبه بلل کېږي او رټل کېږي، حتی په دې خاطر خو یې له کوره هم شړي. د پکتیا د اریوب ځاځی ولسوالۍ اوسیدونکی بخت جان هیر او د کابل اوسیدونکي سمینا په همدې اړه راته غږېدلې.
همنګ په سیمه کې دا مسایل ډیر دي. نسبت نور وخت اوس لکم شوی دي، خو اوس هم شته چې یو ځوان خبر نه یو ځکه مثلا په زور ودور باندې وشي، نه ځکه د خوخ نه په زور ودور باندې شي، دا په آینده کې ژوند سره ډیر مشکل ویني. د سوي چې خپل ژوند څخه راضی نه وي، ژوند یعنی بيخي دومره وي چې ژوند سره دومره مشکل کې چې ژوند ټول ورته تاریخ شي.
لکه څنګه چې خپل مینه ما لکان جل کې نړی لري سره مخ دي. له کاله رانیولې تر خبرو کول تر انتخاب او داسې نور ډېر مسایل چې دوی ته حق نه ورکول کېږي چې خپله خوښه انتخاب کړي هم خپله په غاړه نظر ورکړي.
حاجی محمد ولی چې اولادونه ځوانان شوي وایي ځوانان باید د کورنۍ په خوښه ژوند وکړي، دا ځکه چې د کورنۍ مشران تر ځوانانو د ژوند په مسایلو ښه پوهیږي.
ځوانان غواړي چې ازادي واخلي، دا باید دوی ولري، خو باید مشوره د مشرانو سره وي، ځکه مشران عمر تیر کړی، وخت تجربه لري او هر څه دوی ته معلومات دي. نو ځکه د کشتانو ته وایي چې باید داسې کار وکړي چې د هغو خبره باید ومني د مشرانو.
خو ځوانان بیا وایي هغه زمانه چې د دوی پلرونو پکې د ځوانۍ ژوند کړی له اوسني وخت سره ډیر توپیر لري، نو ځکه باید دوی ته د حق ورکړل شي چې له حال سره مطابق ژوند وکړي. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل نیک محمد زکی وایي دا د ستونزې د حل په خاطر ښه ده چې کورنۍ او ځوانان د یو بل په وړاندې تعادل وښيي.
کورنۍ باید دغه رواجونه باید مات شي، دا باید په نظر کې ونه نیسي. زموږ په ټولنه کې رامنځته شوې ستونزې اکثره له دې نه دي. مثلا موږ ډېرې پېښې په لرې پرتو سیمو کې لرو، کومې جنۍ ځان وژلی، کوم ملک ځان وژلی. زیاتره همدا چې موږ علت پوښتو هغه همدا وي چې په خپله خوښه یې واده نه وي کړی. دا ستونزې باید لرې شي، له منځه لاړې شي. یو څه باید ځوان ښه شي، یو څه باید کورنۍ ښه شي.
دا غزن نیازی په باور هغه کورنۍ چې خپل ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي عقده یې کیږي او په ورسته ژوند کې لا کورنۍ سره چلند ترخیږي.
کله چې مثلا یو ځوان خپل کورنۍ ته خو تر هغه وخته پورې چې درسو پورې خود کفا شوی نه وي، وظیفه نه لري، هر څه کورنۍ را جوړه کړې وي، ځان ته بېلا دې کورنۍ ته محتاج وي، په دغه وختونو کې د چې کورنۍ هر څه د باندې تحملوي، خیر دی یا تېښتې یا بل څه نشي کولی، خو کله چې د خود کفا شي، مثلا وظیفه واخلي یا بل څه له کورنۍ نه لاس اخلاص شي، په دغه وختونو چې هغه وغدی هغه کینې چې سره په زړه کې دینو زیاتره وخت په غره برسېره شي، چې بیا ډېر بد واقع به مول لري. موږ خپل کورنۍ سره، خپل مور او پلار سره، حتی ځینې وخت بیخي سره مړو ژوندې وشکېږي، سره حق کول او سره دښمنۍ ته خبره ورسېږي.
فرید ایان بیا د دې ستونزې د حل په اړه وایي هغه مسایل باید په ژوند کې تشخیص شي چې ځوانانې په اړه فیصله کوي، او هغه مسایل هم باید معلوم وي چې د کورنۍ خوښه او مشوره پکې مهمه وي.
موږ ټولنې کې هغه مسایل اول باید تشخیص کړو چې کم حق باید ځوان ته کله چې دې حق انتخاب کې دې باید مستقله ووسی. شک پرته یې موږ داسې څه نشو ویلی، او دا باید ومنو چې داسې ځینې پرېکړې، داسې تصامیم شته دی چې په هغې کې د مور او پلار ونډه اخیستل ضروري دي او اړتیا ده. که نه
غزن نیازی وایي دی په خپل کور کې له داسې مسایلو سره مخ شوی چې کورنۍ یې نه غوښتل هغه کار وکړي چې د ده خوښه پکې وه، خو دا چې د څنګه خپلې ستونزې حل کړي راته وایي.
په افغانستان کې افغاني ټولنه کې هر ځوان ورسره مخامخ ده. زه خپل ورسره پخوا مخامخ وم، اوس هم ځینې شیان شته چې ورسره مخامخ یم، خو زه همیشه کوشش کوم چې په یو دلیل یو منطق او چې په هر ډول وي هغه څه چې خپل زړه مې غواړي هغه په خپلې کورنۍ دې ته راضي کوم چې هغه راسره ومني. نو ورسره دلیل وایم، منطق ورسره وایم، او بیا یو څه شکر ده دغه پر ما د خدای رحم ده چې زما مور او پلار او ورونه کورنۍ چې زما ټوله ده زما خبرې ته غوږ دي او زما دلیل اوري او زما په خبرې باندې فکر کوي.
دا چې ولې ځینې کورنۍ خپلو ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي، دا ازادي نه ورکول کومې ستونزې رامنځته کولی شي، او که ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي. په همدې اړه مې له ارواپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. کله چې یو څوک زلمی کیږي هغه غواړي ځینې ازادۍ ولري په کور کې، هغه که د سټایل ازادي وي، هغه که د خبرو ازادي وي، هغه که د انتخاب ازادي وي، خو په افغاني ټولنه کې ډېر کله ځوانانو ته دغه ازادي نه ورکول کیږي. ولې؟
موږ په ټولنیز لحاظ په تیرو موډلونو کې ژوند کوو. زمونږ الگوې او اصلي هغه د ژوند شکلونه او سبک تر ځانګړي بریده پورې پخوانی دی. دلایل ورته دا لرم چې زړواکي حاکمه ده، د زړو واک ډېر دی، پلار واکي ډېره حاکمه ده. په کلیوال ژوند کې هماغه سبک او اسلوب ټول دا دی چې د مشر او د کشر تر عنوان لاندې یو ځانګړی شکل جوړ شوی نظام منځته راغلی دی چې د ځوانانو لپاره او د کشرانو لپاره یو ځانګړی ځای تعریفوي. هغه ځای کې چې دوی اوسیږي، بیا د دوی لپاره ځانګړي محدودیتونه دي چې د هغه محدودیتونه نشي وتلی. د هغې جملې نه یو شمېر یې همدغه دي چې مثلا موږ حق نه لرو د هغوی په وړاندې خبرې وکړو، د هغوی په وړاندې خپلې د خوښې او د خپل انتخاب موارد یاد کړو یا پرې باندې ټینګار وکړو چې موږ یې نن د ازادۍ په سلبولو کې را اخلو. عمده بحث همدا دی. بیا تر څنګ نور ځینې حاشیي بحثونه شته. هر څومره چې عقدې په مشرانو کې ډېرې دي، غوټې په هغوی کې ډېرې دي، هماغومره بیا په ځوانانو کې ډېرې انتقال کړي دي، محرومیت هماغومره ډېرې ایجادولی شي او ایجاد کړی دی. داسې مثال ورکولی شم لکه د مالوی او د بدن زین کسان یا ډنګر شوی دی کالی پکې لوی پات شوی دی یعنی دا جوړښتونه هم داسې دي لکه جوړښتونه لوی دی دوی پکې کولی شي وخوځیږي زین کې ډېر قید راغلی دی چې پکې نشي خوځېدلی یو شی چې پوهه ده مونږ په کلیوال او په خپل عام سبک د ژوند ډېر کم لرو البته ټولنیز انساني پوهه هغه کولی شي مونږ سره کومک کوي چې نشته متاسف
که چیرې یو څوک زلمی کیږي او هغه ته په هغو مواردو کې چې دی غواړي خپل ازادي ولري او ازادي ورنه کړل شي کومې ستونزې رامنځته کولی شي په کور کې په ټولنه کې
د لوی نه شروع کوم لوی ستونزه به دا وي چې بیرته مونږ د سروهلې غوټه شوې عقدیي ناپوهې او همدغه ډول جوړه شوې ټولنې سره مخ کیږو راتلونکي کې یعنی دا همغه نسل دی بیرته چې په همدغو شکلونو قلبونو کې بیرته ژوند کوي حال دا چې دا مطلوب نه دی دا شی غوښتنه دا ده چې په لویه کچه باندې زموږ نوي نسلونه زموږ ځوانان په بل ډول باندې وشي کولی ژوند وکړي په نوي سبک لوی ستونزه همدا ده چې موږ نوي سبک ته نه پرېږدي چې ورشو دا یو دویم په منځنۍ کچه باندې په بېلابېلو بنسټونو کې په بېلابېلو د اړیکو په شکلونو او ډولونو کې په داسې یو وضعیتونو کې واقعي وو چې خپله پاتې رزو پکې د همدې کسانو تاسو عمومي فعالیتونه نوښتونه اراده والی یا خپله اراده پالنه فکر پالنه او دا شیان به کم ګوري د ډېر بل لوی خطرناک ستونزه ده ځکه دوی په قلبونو کې دي قلبونو کې دا شیان مطرح نه دي استن محتوا مطرح نه ده په لګ وړې کچه باندې بیا د کورنۍ او د افرادو د اشخاصو مسأله ده هر وګړي کې کېدلی شي ځانګړی تاثیر ولري دوی په ځانګړي ډول سره متاثر کی یو خاص کرکټر ورته جوړ کی چې دا کرکټر بیرته کولی شي یو ټولنیز شخص په توګه په خپل ټولنه کې بیرته مؤثر او اغیزمن ووسی همدغه اغیز انتقال کی خپل پرونو خپل اولادونه ته همدغه غوسی همدغه فشارونه همدغه رواني تکلیفونه له یو نسل بل نسل ته انتقال کی دوی همدغه وسیله ووسی په اړیکو کې هم دا څرګندیدل شي په ورځنۍ او چارو کې هم څرګندیدل شي په بوختیاو کې څرګندیدل شي په رواني او عاطفي ډولونو کې کاملا څرګندیدل شي تاریخواله دم دې زیږنده ده
او ورسته پښتنه دا کو موږ چې ځوانانو سره خبرې وکړې او د کورنۍ له مشرانو سره خبره دا و چې یو څه به ځوانان د مشرانو منی او یو څه باید مشران ځوانانو ته ازادي ورکړي اوس که مشران ازادي ورکوي په کومو برخو کې باید دوی ته ازادي ورکړي په کومو برخو کې دوی مثال د مشورې یا د ځینو مسایلو د تحمل حق لري
د ډیره طبیعي ده مونږ په تاریخ کې د هر ټولنې لیدلې دي چې داسې وضعیت سره کله د بدلون مخ کیږي مخکینی پخوانی نسل په خپل ارزښتونو ټینګار کوي نوې نسل په نوو ارزښتونو ټینګار کوي اما دا چې اوس کم شیان ورسره ومني او کم شیان ادامه پیدا کی دا په هر ټولنه کې فرق هم کوي او ډیره سخت هم د چړي وي کلیاتو کې سره داسې ویل شي چې ځینې ارزښتونه ډیر شخصي دي په شخصي مفکورې منطق پورې مربوط دي چې یو زلمی نن په ښار کې او پوهنتون کې او په کار کې او په دفتر کې د رسنۍ له لارې په اړیکو کې یو نوی شی زده کوي یو ځانګړی منطق پیدا کوي د دې منطق ردول د دې منطق له منځه وړل او په دې باندې مثلا فشار راوړل سرکوب کول کېدی شي د حل لار نه وي اما دغه اوس الګو یا موډل دا اکثر کېږي چې د اکثریت معاصر افغان هویت باید پام کې ونیول شي د هغو ارزښتونو په بنا باندې زموږ معیار وټاکل شي او خپل مثلا خپل شخصي ژوند ته هم که ارزښتونه لرو که سمبولونه لرو مثلا که قواعد لرو هماغه په کتو سره انتخاب کو تر هغه که تفاوت لري ډیر تفاوتونه لري معاصر افغان موډل دا دی چې موږ د ښار او د کلو ترمنځ یو منځنۍ میانګین انتخابولې وسو او هغه ته ورته خپل د ځوانانو د مشرانو ارزښتونه او سمبولونه او هنجرونه ارزولې وسو
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعته اوریدلای شي د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
په دې خبرونه کې مو داسې یو ځوان له ژونده خبرو چې ډېر عمر یې د کتابونو تر څنګ تیر کړی او تازه یو کتاب هم چاپ شوی
تر اوسه پورې چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی ډېر زیات ترینه خوشحاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی
کورنۍ حاجي محمد نوم پرې ښی نږدې ملګري قاری ګل بولي خو په فرهنګي حوزې کې د سپین سهار په نوم مشهور دی نوموړی په 1986 میلادي کال کې د لوګر ولایت د مرکز پولیالم اړوند په سپیس کلی کې زیږیدلی دی. په ماشومتوب کې د جګړو له امله له خپل کلي او کور څخه پیښور ته کډوال شو. هلته یې د دیني زده کړو تر څنګ ښوونځی هم ولوست. له کمپیوټر سره یې ځان آشنا کړ. په کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شو، خو د اقتصادي ستونزو له امله ترې په نیمه کې پاتې شو. سپین سهار وایي دی د پلار یو زوی و او خپلوانو یې هم کورنۍ تشویقوله چې دی د زده کړو په ځای د ګټې وټې په نورو کارونو پسې ولیږي.
زما مور زیاتره وخت اوس هم دا خبره ماته کوي، اته وایي چې پلانی ماته داسې وویل چې ته دې به دې زوی باندې سبق وایي، دی یو دی نو تاسې به بیا خورئ څه شي چې دی سبق ووایي. یعنی له هغوی سره داسې ذهنیت و، څوک چې سبق ووایي وخت ضایع کوي، هسې هغوی بیا خپلې کورنۍ ته ښه روزي نه شي ګټلی. ځکه زموږ ډیری خلک چې دي هغوی په عربو کې مسافر دي، نو هیڅ اړتیا دې ته نه وي چې هغه دې یو څه سبق ویلی وي، فقط بس ویزه ده او ورزه هلته کار کوه او کورنۍ ته پیسې رالیږه. نو زما لپاره تر ټولو ستر چیلنج دا هم و چې زه باید حتماً زده کړې وکړم او خلکو ته وښایم چې نه، یوازې د زده کړو له لارې نه ته ښه ژوند کړی شي.
سپین سهار وایي په پېښور کې تر ده ته د کمپیوټر یو کیبورډ واخیست چې عربي تورې یې درلودل او په همدې کیبورډ یې پښتو ټایپنګ هم زده کړ. له دې وروسته یې د پلار د یو آشنا په مرسته د کمپوزونو په یو مرکز کې په کم معاش دنده ومونده.
نو په لومړۍ میاشت کې چې موږ کوم کار کړی وو او کومې پیسې راغلې وې، زما برخه پکې 1100 که 1150 کلدارې رسېدلې وه. یعنې دا زما د ژوند لومړنۍ تنخواه له همدغه 1100 یا 1150 کلدارونه پیل شوې وه.
سپین سهار له هغه وروسته له دانش خپرندویه ټولنې سره کار پیل کړ او په دې خپرندویه ټولنه کې سلګونه کتابونه کمپوز، ډیزاین او ایډیټ کړل.
ما د کتابونو په منځ کې چې کومه زندگی تیره کړې ده، په دې جریان کې ما سلګونه، حتی ویلی شم چې زرګونه کتابونه لوستلي دي او مخکې له چاپ نه مې ډیری کتابونه لوستلي دي. ځکه ډیری کتابونه به ما مخکې له چاپه ایډیټ کول، د جملو جوړښت، روپی تیروتنې او نورې به مې سمولې. دغه راز مې ډېر زیات کتابونه کمپوز کړي او ټایپ کړي هم دي او سلګونه کتابونه مې نور ډیزاین کړي دي چې د هغو کې د کتابونو پښتې او د کتابونو متن دا هم راځي.
سپین سهار وایي له کتابونو یې د ګټور او خوشحاله ژوند بڼه زده کړې او دا یې هم زده کړې چې څنګه د ژوند له هر ډول شرایطو سره تعامل وکړي.
په دې جریان کې ما له کتابونو نه داسې څه زده کړي دي چې هغه په عام ژوند کې یو څوک نشي زده کولی. کتابونو د ښه ژوند لوری راښودلی دی، د ښه ژوند بڼه یې را زده کړې ده او دا یې راښودلی دي چې ژوند هسکې ټیټې لري. که چیرې ته په ژوند کې هسکې ټیټې ونه لرې، لوړې ژورې ونه لرې، مانا ته ژوندی نه یې. او همدغو خبرو ماته له ستونزو سره د مخامخ کېدو او بیا له ستونزو سره د چلند بڼه هم را زده کړې ده چې له ستونزو سره څه وړ چلند وکړمه، څنګه مې ستونزې حل کړمه او څنګه بهترین خوشحاله ژوند وکړم.
ښاغلی سهار وایي د نورو کارونو تر څنګ خپل یو کتاب هم چاپ ته تیار کړی چې په دې کتاب کې خپلې او نورې هغه خبرې چې له کتابونو یې زده کړې دي راټولې کړې چې ژر به چاپ شي. سپین سهار چې د کمپیوټر کار په توګه یې کار پیل کړی و او اوس د یو کتاب خپرنځي مرستیال دی، وایي که نور ځوانان هم له کتابونو سره یاري وپالي او ناهیلي نه شي، خپلو هدفونو ته ځان رسولی او د ښه ژوند څښتنان کېدی شي.
ما چې په کتابخانه کې کوم 19 کاله عمر تیر کړی دی، د زاړه ماینده دختونو زاړه کتابچه، د هغه عمر حاصل او یبره دی چې ژور لیدونه پکې راټول شوي دي او په دې کې شاوخوا 3850 ژورې خبرې او د نړۍ مشهور متلونه او نورې ژورې خبرې دي چې پوهانو له لسګونه کلونه تجربې وروسته لیکلې دي او د هغوی د تجربو نه چوړ ما په وړو وړو کرښو کې راټول کړی دی چې یو وړه کرښې کولی شي د یو چا ژوند ور بدل کړي. مثلا که چیرې یو ځوان په تورو تیارو کې راګیر وي، د نهیلۍ ښکار وي، د دغه کتاب وړې وړې کرښې کولی شي چې ژوند دې ور رنګین کړي او وی ځلوي. او په دې کتاب کې د پوهانو د تجربو هغه حاصل په وړو وړو کرښو کې راټول شوی دی چې هر کرخې زما په اند باندې ژوند بدلون کې ده. زه د اورهان پاموک د یو کتاب د سر خبره هر وخت ملګرو ته کوم چې هغه پکې د کتاب په پایل کې لیکلی دي او ما یو کتاب ولوست، زما ژوند را بدل کړ. بالکل کولای شي کتابونه د انسانانو ژوند ور بدل کړي، په ځانګړي ډول په داسې حالاتو کې چې انسانان د نهیلۍ ښکار وي نهیلی شوی وی ډول ډول خفګانونه ولري. کتاب یوازینی شی دی چې هغه کولی شي یو څوک له دغه ډول نهیلوی نه راوباسي، ژوند ته وهڅوي، مینې ته وهڅوي، خپل ځان ته ورپام کړي. د دې کتاب له لوستلو ځوانان زده کولی شي چې څنګه په ناخوالو کې ژوند وکړي، یعنی دا ور زده کوي چې په ناخوالو کې هم ژوند کېدلی شي یوازې د هڅې او هیلې لمن چې پرې نږدي.
مننه سهار صاحب، که دا راته ووایه چې دا محتوا مو څنګه راټوله او کتاب کړه.
ما به چې کله هم په کتابخانه کې کتاب لوستو، ډېر کله به ما له چاپ وړاندې کتابونه لوستل چې یعنی هغه کتابونه بله چاپ شوي نه ول، موږ به دا هغه پروف لوستل او ایډیټ کوو بم. ما به د کتابونو همدغه ژورې خبرې له ځان سره یاد کولې او لیکلې به مې، او کله کله به مې په خواله رسنیو کې هم له دغو کرښونه یوه یوه کرښه خپروله. ډیری ملګرو زه وهڅولم او غوښتنه یې وکړه چې د کتاب په بڼه باندې دا چاپ کړو. بیا په 2022 کال کې موږ یوه وړه هڅه وکړه، یوه وړه برخه د دې کتاب چاپ هم کړله، خو هغه ډیرو خلکو ته مو ونه شوی رسولی د یو څه ستونزو له امله. بیا مو دا پلان کوښښ وکړ چې بشپړ د کتاب په بڼه کې دغه ټول ژورلیدونه چې ما راټول کړي دي دا چاپ کړو، چې درې برخې لري. یو برخه ژورلیدونه دي، بل برخه خپل زوی ته د جاکسن براون د ژوند وړې لارښوونې یوه برخه ده، او بل د ټولې نړۍ له متلونو نه، ما د متلونو د نړیوالو متلونو یو غورچان راټول کړی دی چې هغه د ټولې نړۍ متلونه کتاب کې پخوا چاپ شوی دی، او ما دلته بیا دوباره د هغه یوازې غورچان راټول کړی دی چې شاوخوا 55 مخه هغه پکې کیږي، او ټول بشپړ کتاب 456 مخه دی. او زما په اند باندې که چیرې هغه ځوانان چې له مطالعې نه لري دي، یا مثلا نشي کړی چې ښه مطالعه وکړي، یا مطالعې ته زړه نه کیږي، دا کتاب کولی شي دوی په مطالعه باندې راولي، کتاب لوستلو ته وهڅوي، او له دې کتابه دوی دا زده کړي که چیرې موږ کتابونه ولولو، موږ هم کولی شو دغسې یو کتاب ولیکو، او یا داسې یو څه ترېنه زده کړی شو چې هغه زموږ خبرې د نورو د هرکلی ورکړي. چې کله موږ نورو ته خبرې کوو، نو زموږ په خبرو کې داسې نوي څه وي چې هغوی زموږ خواته راکاږي، او زموږ خبرې ورته نوي او زړه راښکونکي ښکاره شي. دا ډول تاسو به لیدلی وي ډیری ځوانان د خواله رسنۍ هم له کتابونو لرې کړي دي. که چیرې دغه ډول خوندور کتابونه چې د هغو هر یوه کرښه دومره راښکون ولري چې هغه دی اړ کړي دي ته چې کتاب ولولي، نو دی بیا کولی شي چې نور کتابونه هم ولولي، او له ځانه داسې یو څوک جوړ کړي چې په راتلونکي کې دی پخپله یو ښه لیکوال شي، او یا په دې ټولنه کې یو ښه اغیز ولرلی شي، ښې پرېکړې وکړی شي، او د خبرې ته نور خلق غوږ ونیسي.
تاسو مخکې هم په خپلو خبرو کې دا یادونه وکړه چې دا کتاب د ځوانانو لپاره ډیر څه لري، خو غواړو لږ نور معلومات هم راکړئ چې ځوانانو ته نور څه دی پکې.
د زاړه مین د دښتونو زړه کتابچه کې څومره وړې وړې خبرې راټولې شوې دي، په هغو کې ډیری د ځان جوړونې په اړه باندې دي چې څنګه یو څوک کولی شي خپل ځان ته پام وکړي او خپل ځان جوړ کړي. مثلا په دې کتاب کې یوه خبره ده د چارلي چاپلین چې زما ډېره زیاته خوښه هم ده. د ځان په اړه د هر چا لومړنی مسؤلیت دا دی چې پرې نږدې بېوزله او بې پیسو شي. یو ځوان هله خوشحاله ژوند ته رسېدلی سي چې دی اقتصادي خپلواک شي. تر چې یو ځوان اقتصادي خپلواکي نه وي ترلاسه کړې، ته خوشحاله ژوند نسی لرلی. په دې کتاب کې داسې هڅوونکي خبرې شته چې هغه ځوانان هڅوي چې څنګه خپل ژوند په خپله جوړ کړي. ډېری ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه د خپلو خپلوانو لاسونو ته ناست وي، د تره ورور پلار، حتی د موبایل د کریډیټ لپاره هم دی پیسې نه لري، ځکه د کله هڅه نه ده کړې داسې. خو په دې کتاب کې داسې خبرې شته چې هغه وړې وړې خبرې یوه کرښه ده د ژوند بدلولی شي، او ژوند بڼه یې یو ښه لوري ته سیده کولی شي.
مننه سهار صاحب، که اوس ته دې کتاب یو څو ښې خبرې را سره شریکې کړئ.
زه به یو څو ژورلیدونه هم تاسو ته ولولم. یوازې وروستۍ پوړۍ ته د ختلو کوښښ مه کړه، هلته چې ورسېدې له بیرته راښکته کیدن پرته بله لار نشته. په هره پوړۍ کې خپل خوند دی، ژوند پکې وکړه او خوند ترې واخله. یا دا هره ورځ داسې څه ولوله چې هیڅوک یې نه لولي. د داسې څه په اړه فکر وکړه چې هیڅوک یې په اړه فکر نه کاندي. داسې یو کار وکړه چې هیڅوک یې کوونګ ته په اسانۍ زړه نه ښه کوي. هیڅ خوند نه کوي چې انسان تل د نورو پیښې وکاندي. په خپل زړه کې دې تل داسې یوه هیله ګرځوا چې له نهیلۍ دې راګرځوي. موخو ته د رسیدن لارې اغزنې دي، که وی نه زغمې نشي ورسېدی. او تر ټولو خوندوره یې دا چې مثلا د یو ځوان ژوند په ډېر اسانۍ باندې که چیرې دی لږ ژور فکر پرې وکړي او دغه یوه دوه کرښې ولولي، نو د ده ژوند ور بدلولی شي. د نورو لپاره ژوند مه کوه، تبا کوي دي ژوند پر هغه تر ټولو ډیر غمیدلې چې د ځان په اړه د نورو په انګیرنو پسې ګرځي. زموږ ډیر ځوانان به تاسو لیدلې وي چې هغه ژوند د دې لپاره کوي ل ډیرو خو کارونو نه په دې خاطر باندې راګرځي چې وای تو درې پلانکې به څه وایي، تو درې خلک به څه وایي، خپلوان به مې څه وایي. د دې دغه نوښت هغه کومه ماده چې په دې کې وي یا دې په اړه باندې فکر کولای شي یا دې دغه توان لري چې هغه کار وکړي شي، دغه د خلکو خبرې لدینه راګرځوي. نو که چیرې دغه شي وړي وړي خبرې دې په کتابونو کې ولولي، زه ډاډه یم چې دې به خپل لار په خپل ځان ته سیده کوي او خپلې پریکړې په خپل کوي.
درنو اوریدونکو، د تانی څنګه د خبرونه هم دلته پې تر رسیدي. تر بیا خښون ولري.
زلیخی خوب نستاو لکه یوسف دی بی گنا تو مت کرما تاز دا وقت پشانتی ہی کرم جدی دا جون پشانتی اسم تی رو ما زبا فخ پلا گر نلاڑشم تم رو آیا چی مینا نا کاما پما دکھڑی او جی نئے پریخوا دکلی منس کی پتا اوشا فسا دونا ستا دا وادا چڑم بیش پاوی سماڑم بیش بابا پگو دن نوینا جوند تا ہسرا نرا نکڑل اے مر گتا خوز دزم کی ما لکھڑما کڑ پلنگا رات کینا سما دخ پو گتو نو بس ٹکونا ستازا بنگرو شرنگ بخت وردے سہر مانزل میں بنگڑی ستا پاس وینا دمی پوینا کے شامل پمختما مشپا راتی روم ایمان نند بیا پیو فتنا راتی روم خوشبو باد بیا چولا ٹولش پا میں زوزم زلفانو ندی اوتار پشملا راتی روم زلفانو ندی اوتار پشملا راتی روم مصروف یا چی مغرور بھی ادا سی خلق و یاری ما کوئی میانا حق کمانا زان ران غاڑی زما دزڑتا وان دیرا کړی بیا د زینا یو تاویز کر هند لزما ہے تن دزړ د صبرې دو تاویز کوما پھر دیکھ مینا کسی نمگڑے خوند کبینا دا بد پا اللہ رضا وا دپری خودو جنے خدا